او اساسي حقوقو پروگرام خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس شپږنیمه بجې شوې. په مکړی لانډو خبرونو ته د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د بلخ لپاره د طالبانو د ولی مولوي محمد داود مزمل د وژنو مسؤلیت پر غاړه واخیسته. داعش په خپل ویبپاڼه اعماق کې په یوه بیان کې ویلي یو ځان وژون کې چې د والي د دفتر په مخ کې منتظر و هغه ته ځان ورنږدې او خپل چاودیدونکی کمربند وچواوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف وایي افغان ښځې د خپلې کورنۍ او د هیواد په اقتصاد کې خورا مهم رول لوبوي. الاکبروف پرون ویلي چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو دفتر یو ان او ډی سي د یو پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په جنوب کې د 1415 ښځو ملاتړ کړی دی. دغه ښځو ته هر میاشت د کورونو په محوتو کې د چرګانو د روزنې، لبنیاتو او سبزیجاتو د پروسس له لارې 2340 افغانۍ ورکول کیږي. د افغانستان بانک غواړي چې سبا شنبه د داوطلبۍ له لارې تر 15 میلیونو امریکایي ډالرو پورې د لیلام په ډول وپلوري. د بانک په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د سوداګریزو بانکونو په ګډون ټول اشخاص او بنسټونه چې مالی او پولي چارې سرته رسوي او په شرایطو برابر دي کولی شي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د جرمني په شمالي ښار هامبورګ کې د ډزو له کبله لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د جرمني ډي پي اي اژانس د ځایي رسنیو په حواله د مرګ ژوبلې دغه شمیرې ورکړي خو تر اوسه پولیسو د مرګ ژوبلې دا شمیر نه دی تایید کړی. بریده تېره شپه په ځایي وخت ماخوستن 9 بجې د مسیحیانو د مذهبي مراسمو په جریان کې شوی دی. پولیسو د شپې لخوا د برید سیمه کلا بند کړې او له خلکو یې غوښتي چې له کورونو نه راوځي. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی ژمنه وکړه چې د انسانانو د قاچاقبرانو په وړاندې به اقدام وکړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون د هغې بیړۍ د ډوبېدو په سیمه کې وکړې چې لسګونه پناه غوښتونکي پکې مړه شول. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله له سریلانکا او بنګلادیش سره د سیالیو لپاره پرون د متحده عربي اماراتو دوبۍ ښار ته روانه شوه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مې چې مخکې درته وویل تاسو په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیزه خبرونه بشري او اساسي حقونه اوري. خو ترې وړاندې یو راپور هغه دا چې د افغان نجونو او ښځو پر مخ د تحصیلي او تعلیمي دروازو له بندېدو سره سره یو شمیر فارغ شوی زده کوونکي شکایت کوي چې مسؤلین ورته په تعلیمي ادارو کې د تعلیمي او تحصیلي اسنادو په ورکړه کې ستونزې جوړوي. د طالبانو حکومت له واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو لوړې زده کړې هم وځنډولې. دا چې نجونې زده کوونکي د تحصیلي اسنادو په اخیستو کې کومې ستونزې ګالي په دې اړه پام وکړئ. دی راپور ته ورپسې اونیزه خپرونه بشري او اساسي حقوق له یاده مباسي.
زه مشرور نه درم چې د موسم محرم شي او پلار میم ټوله ورځ مصروف وي په وظیفه کې. وایي چې د محرم سره باید نه نوځه نو نشم کولی شهادت نامه واخلم.
د کابل د قلعه کاشف د ښوونځي له 12 ټولګي څخه فارغه شوې مارینا ده. وایي دا چې اوس مهال په کور دننه د نجونو په لوړو زده کړو بندیز لګېدلی دی. اړه ده چې له هېواده بهر لوړو زده کړو ته دوام ورکړي. خو په خبره دا چې د 12 ټولګي شهادت نامه نه لري د بورسیې په کارونو کې پرمختګ نه کیږي. مارینا ازادي راډیو ته وویل
جلکۍ بدون د محرم نه اجازه نه لري چې د شهادت نامو ریاست ته ورنه ننوځي. خپله غواړم چې بهر ته لاړه شم او ټول اسنادو کې 3 کلنې نمرې غواړي چې باید شهادت نامه ولري. خو دا خستل په افغانستان کې اوس بیخي پاک بند نه شي کولای. یعنی وای چې د محرم سره باید نه نوځي. خو ډیر انجونې د مشکل لري خصوصا خپل مې د مشکل لري نو نشم کولای شهادت نامه واخلم.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د حکومت لوري د انجونو پر زده کړو تر بندیز وروسته یو شمېر هیوادونو د افغان زده کوونکو لپاره بورسیې اعلان کړي. خو د مارینا په خبره د شهادت نامو نشټون خځینه زده کوونکي له دې حق هم محروم کړي. بل خپل پانتونونو څخه فارغ شوی انجونی هم ورته ستونزې لري. دوی وایي څلور کاله درس ویل دومره ورته سخت نه و لکه اوس چې د طالبان حکومت د اسنادو اخیستل ورته ستونزمن کړي دي. له پانتون څخه فارغ شوی محصل رڼا ازادي ورته ویل چې د کورنۍ د لګښتونو د برابرولو لپاره د کار په لټه کې ده. ویلې وي خو افغان ښځو ته کار نشته، کوم یو که پیدا هم شي دا چې له پانتون څخه د فراغت اسناد نشي اخیستلی د کار غوښتنلیکې رد شي.
وظایف چې دولتي خو بند دي، همدارنګه خصوصي موسسو کې چې کومه وظیفه اعلان شوې دي هغوی لپاره هیڅ اپلای نشم کولای، ځکه چې لومړی هلته ما څخه سیوی غواړي، بیا غوښنه ورسته چې خپل د فراغت سند راڅخه غواړي. په داسې حال کې چې لرلو حق لرم مګر سند نشم ترلاسه کولای، ځکه چې نور نظام حکم هم داسې صادر کړی دی.
و مغختل چې طالبان د حکومت د پهنې او د لوړ زده کړو د وزارتونو د وایاندویانو سپیناوی هم د موضوع پاکله ولرو، هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد ویل چې دای په دې برخه کې له جزئیاتو خبر نه دی، کله چې خبر شو له ازادي راډیو سره به معلومات شریک کړي. د تعلیمي او تحصیلي اسنادو د اخیستلو په برخه کې د زده کوونکو او محصلانو شکایتونه داسې وخت راپورته کیږي چې د رواني سه شنبې په ورځ د لوړو زده کړو د وزارت وزیر مولوي ندا محمد ندیم وویل چې د نجونو او ښځو زده کړې تر مناسبو شرایطو منه دي او بیرته پیلیږي، خو هغه دقیق وخت ونه ښوده. که څه هم هیله وه چې د سږ کال تعلیمي کال په پیل کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي، خو په دې اړه تر دې دمه د طالبانو حکومت واضح څه نه دي ویلي. دغه شان څو ورځې مخکې د هلکانو په وړاندې پوهنتونونه پیل شول، خو د نجونو پر مخ لا هم تړلي دي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن د خځو د نړیوال ورځ پاکل خبري کوو. لمون سره میلم ماده دی یو خصوصي پانتون دی حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. نو موري وای چې د خځو د ورځ منزل دی دوی بشري او اساسي حق دی. روزو خپل میلم ماده په پایل کې خوډې زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکی وخت را کړ. راځو خبرونه ته د مارچ د اتمې نیټې د ارزښت پاکل چې په ټوله نړۍ کې د خځو د ورځې په نوم نومول شوې ده راته وغږیږي.
په اتم د مارچ هغه ورځ په نړۍ کې هر کال منځل کیږي د خځو د ورځې په نوم باندې، او د خځو د حقونو په دغه ورځ باندې درناوی کیږي، د خځو حقونه جوتیږي، د خځو حقونو ته توجه کیږي په دې ورځ باندې. نو اتم د مارچ دا یو نړیوال ورځ ده او په ټولو هیوادونو کې، حتی په اسلامي هیوادونو کې هم دا ورځ لمانځل کیږي. اوس زه هم د دغه ورځ مبارکي ټولو خویندو ته ورکوم که په داخل د افغانستان کې دي یا له هیواده بهر دي.
رسول دي چې آیا خځو ته د دې ورځ لمانځل د دوی په حقونو کې شمیرل ایسو کنه؟
د خځو حقونه هم په نړیوالو پرنسپونو کې او هم په اسلامي نصوصو کې، اسلامی احکامو کې د ښځو حقونه جواد دي، واضح دي. مونږ که د ښځو حقونه مختص کو د یوې ورځ لپاره، زه به فکر کوم دا به د میرمنو سره یا د میرمنو له حقونو سره دا به یو ستره جفای کولای شو چې دا د میرمنو حق ده چې دغه ورځ ولري. اما دا چې د یوې ورځ په حیث نه لمانځنه وشي او بیا جریان د کال کې یا په نورو وختونو کې د ښځو حقونو ته توجه ونشي او د ښځو حقونه تضمین نشي، کشرعي حقونه دي یا قانوني او حقوقي حقونه دي، د دې توجه نشي، زه فکر کوم دا بستر جفای میرمنو سره چې مونږ صرف په نوم باندې یو ورځ ولمنځو او نور حقونه ته توجه نکو.
د طالبانو پر راتګ سره ولې د میرمنو حقونو ته دومره پام نه کیږي؟ مثلا د دوی هغه ډیر مهم حق نه یادونه وکړو چې د دوی د زده کړې حق دی.
زده کړه، تعلیم او تحصیل دا په ټول د تاریخ کې، په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، که هغه شرعي قوانین دي که هغه نړیوال پرنسپونه دي، نو د ښځو حقونو ته په کلي توګه، په پوره توګه توجه شوې ده. دا چې نن ورځ په افغانستان کې میرمنې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، تعلیم او تحصیل چې د ټولو نه برجسته او د ټولو نه لوړ حق ده د میرمنو، دې ته باید پوره توجه وشي. په صدر د اسلام کې، په شروع د اسلام کې، تر ټولو د مخه کوم حق ته چې توجه شوی هغه د تعلیم او تحصیل حق ده، او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه باندې واضح لیدلوری درلود چې تعلیم نه یوازې په نارینه بلکې په میرمنو باندې او په ټول ټول انساني ټولنې باندې تعلیم فرض وګرځوي. نو دا په دې معنا چې تعلیم او تحصیل په اسلام کې ډیر ارزښت لري. د اسلام شروع له تعلیم نه شوې ده، له تحصیل نه شوې ده، او بې تعلیمه ټولنه دا د یوې وړندې ټولنې حیثیت لري. بې تعلیمه انسان د یو وړند حیثیت لري او نشي کولای چې هم خپل حقونو ته توجه وکړي، هم د مقابل لوري حقونو ته توجه وکړي. زه فکر کوم تعلیم او تحصیل په یوشتم قرن کې دا ډیر یو مهمه خبره ده، او د اسلامي امارت له مشرانو څخه مداهله ده چې دې برخې ته پوره توجه وکړي، او ملت چې نیمه برخه یې مېرمنې جوړوي له دغه یو ستر حق نه باید محروم نه کړي.
بله، لمیرمنو څخه د دوی د حقونو اخیستل پر دوی څومره بد اثر کولای شي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله. هر حق کوي، که هغه د تعلیم حق وي، که هغه د تحصیل حق وي، که هغه د ژوند د امکاناتو حق وي، د دندې حق وي، هر حق چې وي د میرمنو چې دوی ته شریعت ورکړی ده او شریعت ورته احترام لري، درناوی لري، له دوی نه اخیستل ډېرې بدې اغیزې لرلی شي. د تعلیم په حصه کې ووایم که یو ورځ پرته له کومې قانوني ستونزې څخه، پرته له کوم عذر څخه، یو ورځ که له میرمنې نه د یوې مسلمانې خورکۍ نه د تعلیم حق اخیستل کیږي، دا په دې باندې د سو کلونو رواني منفی اغیز لرلی شي. دا واقعا ډیره بد اغیز لرلی شي، د میرمنو په رواني حالت باندې، په ذهني حالت باندې، د ژوند په حالت باندې، هم مادي منفی اغیز لري او هم مانوي اغیز لرلی شي.
کله چې له کوره بهر په دولتي کاچا د ښځو په حقونو باندې سترګې پټیږي، دا به په کور کې دننه څومره بد اثر کوي؟ پامه خبره د یو شمیر نارینه و تبر ته لاس دی ورکوي. هغه نارینه چې دوی خپل قیدګیر دي او لوړاندې لا د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي وه.
متاسفانه د افغانستان سنتي ټولنه او د افغانستان ځینې غیر شرعي، غیر قانوني، غیر انساني کلتورونه، فرهنګونه له پخوانه دغسې وو. دولت به یو عمومي مسؤل په توګه، دولت او په راس کې چې امیر المؤمنین قرار لري د اسلامي امارت، نو دوی د یو مسؤل په توګه، د یو عمومي زعیم په توګه باندې دا دوی وظیفه ده، دنده ده چې د هر وګړي حق ته توجه وکړي، که هغه میرمنه وي، که هغه نارینه وي، که هغه ماشوم وي، که هغه زوړ وي، که په هر سن کې وي، پرته له جنسي توپیر نه، پرته له جنسي تبعیض نه، باید پوره پوره توجه وشي.
کله چې په کورنۍ کې ښځې حق ناق ملامت شي، د دوی حقونه ورنه واخیستل شي، طبعا په کور کې تاوتریخوالی راځي. دا به د کورنۍ په چاپیریال باندې څومره منفي اثر کولای شي؟
ډیره منفی اغیزه لري په دې برخه کې. باید ووایم چې متاسفانه، متاسفانه هغه ورونه چې دوی میرمنو سره خرابیان لري په کور کې، یا د میرمنو حقونه نقص کړي دي، دوی په خپل هم ډیر په تکلیف وي، ډیر په ستونزو کې به وي. دوی په خپل هم د دوی اولاد به هم په هغه شکل باندې چې باید تربیه شي، باید تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، د شخصیت خاوندان شي، د دوی اولادونه هم له دغه نعمت نه بې برخې کیږي. بل اخره د دوی په خپل ژوند به هم ډیر تریخ وي. نو زما هیله ده له دغه ورونه نه چې دوی لمرمنو سره ښه سلوک ولري، لکه چې رسول الله مبارک ویلي چې تر ټولو غوره مؤمن هغه دی چې خپل میرمنو سره ښه رویه ولري، خپل میرمنو سره ښه سلوک ولري. نو دا وړه خبره نه ده، دا سنجول شوی خبره ده، دا په دقت خبره ده، او دا د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو په یو سم تګلوري باندې، په یو مثبت تګلوري باندې د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو لاره ده. نو دا واقعا د خوشنۍ ځای ده چې زموږ په ځینو افغاني کورنیو کې اوس هم دغسې کړنې موجود دي، او ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول کېږي، یا ښځو ته په کمه سترګه لیدل کېږي، یا ملامتېږي، حق نه حق ملامتېږي په ځینو مسایلو کې. نو عقد نکاح چې ده، دا د دواړو طرفینو په رضایت باندې منځته راځي. دا کومه سودا نه ده، دا کومه سوداګري نه ده چې یو څوک ترسره کوي، یو نارینه یو میرمن سره ترسره کوي سوداګري کوي، دا سوداګري نه ده، بلکې دا حقوقي جنبه لري، دا د مسؤلیتونو جنبه لري. کچېرې عقد نکاح د دوو طرفو ترمنځ منعقد کیږي، باید دغه عقد نکاح دواړه طرفه مسؤل پاتې شي. هر لحظه، هر شیبه، هر ورځ باید یو د بل حقونو ته درناوی ولري، ادای کی صمیمیت باید موجود وي، متقابل احترام باید موجود وي، او ژوند په متقابل احترام باندې باید عیار کی او ترسره کی.
بله، تاسو په خپل خبرو کې ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د ماشومانو روزنه و. کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی، هغه عمل دی عمل چې هم بیرون په ټولنه کې له خدو سره خشونت وسی، عام په کور کې وسره وسی تبن ماشومان باندې ډیر زیات اثر کوي. تاسو راتوي چې د ماشومان په پراتلونکي کې چې ډول ماشومانی چې همیشه د مور او پلار یوازې جنگ او جنجال لیدلی.
متاسفانه په دغه یو محیط کې په دغه یو فامیل کې کچېری یو ماشوم استرکیږي دا دغه ماشوم سره ډیره لوی جفا ده، ډیره ستره جفا ده، هم په فردي شکل دغه ماشوم سره جفا ده، هم په اجتماعي شکل لیوې ټولنې سره جفا ده. که دولت په دې کې مسؤلیت ولري چې کورنۍ لپاره د ښه ژوند امکانات برابر کړي او دا د دولت مسؤلیت ده، اجتماعي شکل باندې په عمومي شکل باندې دولت هم په دې کې ګرام ده. کچېرې کورنۍ په تاوتریخوالي کې ژوند کوي او نارینه د خپل مېرمنه حق نه خبر نه وي او یو مېرمنه د خپل نارینه حق نه خبر نه وي او په دغه یو محیط کې بیا ماشومان ستریږي، په دغه یو محیط کې بې شخصیت لویږي، حتی د دوی ذهن ډېر یو متجاوز ذهن، یو داسې یو ذهن چې هغه په راتلونکي کې کېدای شي ډېر جرایم ترسره کړي، د جرمي اخ نه سړی د مسلې ته توجه وکړي. نو دا د دغو ماشومانو سره یو ستره جفا ده. یوازې یو با تعلیمه مېرمن، یو با تحصیله مېرمن کولی شي چې هم د خپل حقونو ته، هم د خپل ماشومانو حقونو ته، او هم د خپل د کور د نارینه حق ته، د خپل د خاوند حق ته پوره توجه وکړي. نو د تعلیم او تحصیل حق ته بیا هم زه دې برخه ته اشاره کوم، او په دې برخه کې زه د اسلامي امارت مشرانو باندې زه دا غږ کوم او ترې نه هیله لرم چې دې برخه ته پوره توجه وکړي. تعلیمي او تحصیلي کال پیلېږي، تحصیلي کال پیل شوی ده او تعلیمي کال هم پیلېږي. نو دغه حقونه نه زمونږ مسلمان خويند نه به برخه کوي د دې تر دغه حق ورکی.
بله، مونږ او تاسو د شهیدان یاستو چې په افغانستان کې وګړي جګړې تیرې سوې او له امله یې ګڼ شمېر نارینه ووژل سول یا هم په خپل مرګ باندې مړه سول. په هر حال د دوی په کور کې د دوی مور، د دوی میرمن، د دوی خور به سرپرسته پاتې ده او دوی مجبور دي چې دوی کار وکړي د ژوند د بقا لپاره. له بلې خوا کار کولم د میرمنو حق ګڼل کیږي، نن ورځ هم هغه ورنخستل سوې ده. د دې مسلې په بدو پایلو باندې خبرې راته وکړي.
هغه میرمنې چې هغوی شرعي او قانوني عذر لري، د کور نارینه یا نفقه چې په کور نارینه باندې واجب ده، د نفقې راوړونکی نه لري، نو حکومت د مسؤل په توګه دغه کورنۍ باید تشخیص کړي. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ډېرې میرمنې شته چې بې سرپرسته دي، ډېرې کورنۍ شته چې هغوی نارینه وفات شوی ده، نارینه نه لري په کور کې، ماشومان دي، یتیمان دي. دې برخې ته زه فکر کوم اسلامي امارت یوې اندازې پورې توجه کړې ده، اما کار ته ضرورت لري. هغه میرمنې چې واقعا دوی سرپرست نه لري، د کور ماشومان لري، دوی کار ته ضرورت لري، اقتصادي لاسته راوړنو ته، اقتصادي بوختیاو ته ضرورت لري، چې باید دوی اقتصاد خپل تمویل کړي. د یوې لارې نه چې هغه شرعي او قانوني لارې محیط ورته باید مساعد شي د کار کولو په هر برخه کې. اسلام په هیڅ برخه کې د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی، مګر په اسلامي چوکاټ کې، په د شریعت په چوکاټ کې او د شرعي نصوص او د احکام مطابق باید د کار کولو زمينه ورته برابر شي.
دغه زمينه که برابر نه شي څه فکر کوي؟ آیا وضعیت به نورم خراب نه شي؟ دغه میرمنې به د څه کارونو ته مجبوریت نه ور داخلي نه شي چې هغه افغان میرمنو ته مناسب نه دی؟
پرته له شکه چې نیمه ټولنه میرمنې تشکیلوي، که د دې هر حق ته توجه نه کیږي، هر هغه شرعي او قانوني حق ته چې ورته وضع شوی ده او په نظر کې نیول شوی ده، که دې ته توجه ونه شي، طبعاً چې نیمایي ټولنه له تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي، نیمایي ټولنه له راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي. بیکاري په خپله یوه ستره ستونزه ده، او علاوه د دې نه چې مادي ستونزې لري، بلکې معنوي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې معنوي ستونزې پېښولی شي. او بالاخره نیمه ټولنه له داسې یو ذهنیت سره مخامخ کیږي، له داسې یو تګلوري سره مخامخ کیږي چې د اوخدمندۍ تګلوري، د حکومت ضد، یا مثلا د شریعت ضد وایو چې د شریعت په اړه هم دوی کولای شي چې یو منفي ذهنیت واخلي، په داسې حال کې چې شریعت کې د دوی لپاره د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نشته، مګر په اساس د احکامو، په اساس د قانون د اجازه. نو په دې برخه کې باید حکومت توجه وکړي، او دا خبره باید ونه ګړل شي، ځکه نیمه ټولنه، نیمه انساني ټولنه میرمنې جوړوي، او میرمنه چې کولی شي خپل کورنۍ ښه او سالمه تربیه کړي، له خپل نارینه سره په خوا کې چې افغانستان په عمومي توګه له اقتصادي ستونزو سره مخ ده، نو کولی شي چې خپل نارینه سره په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي، کولی شي چې خپل اولادونه سم تربیه کړي، د اولادونو په تعلیم او تحصیل کې، په اقتصادي برخه کې، هم په مادي برخه کې، هم په معنوي برخه کې ونډه واخلي.
بله، د مشرانو یو مشهور خبر ده چې وایي هر هغه ډیر زوريږي چې ډیر پويږي. نن سبا چې زموږ bale نن سبا چې زموږ لوستې خځې په کور ناستې دي، زموږ د خوانځي او زکونکې په کور کې دي، په انتون تنجونې نسیت للی او لبلې خو دوی په دې پويږي چې دا زموږ حق دی او لمونږ نه اخیستل سوای دی، هم دې لپاره ډیر زوريږي. دا به د دې لامل نسی چې د اوسني نظام پر وړاندې دوی عقدی سي.
طبعا چې اوقدمندان پیدا کیږي او دغه اوقدمندان به بل اخره په تاوتریخوالو باندې بدلیږي، دا اوقدمندان بل اخره په جرایمو باندې بدلیږي، د جرایمو ګراف کې د شلوړ شي، د سره داسې جرایم شاید د ګراف لوړ شي چې هغه سوء اخلاقی جنبه ولري یا مثلا نور خود نه ولري. بیا هم زه دا تکراروم د اسلامي امارت په قدرمنو مشرانو باندې دا غږ کوم چې دې برخې ته توجه وکړي او پرې نږدې چې اوقدمندي پیدا شي، پرې نږدې چې ذهنیتونه ضد حکومت شي. ځکه د حکومت په تغییر کې، د نظام په تغییر کې تر ټولو زیاته صدمه چې ویني هغه ملت ویني، تر ټولو زیاته صدمه عام خلک ویني. نو پرې نږدي شي دغه صدمې سره بیا خلک مخامخ شي او له دغه ستونزو نه خلک وکړيږي.
بله، چون د موږ او تاسو موضوع اتم د مارچ و کراسو د تاسو خپل شخصي ژوند ته، آیا په کور کې د کور میرمنو ته اتم د مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ ده تاسو ورته نمانځئ؟
یوازې اتم د مارچ نه، زه خپل شخصي نظر که زما نه پوښتئ، نو زه په دې فکر کې یم، په دې کوشش کې یم چې هره ورځ مې خپل د میرمنې ته هغه قانوني او هغه شایي حقوقی چې واقعا حق ده، انساني حق ده، شرعي حق ده، قانوني حق ده، هغه ورته زه ورکم. زه په دې فکر کې یم چې هر ورځ له میرمنې سره مې چې تعهد کړی ده په عقد نکاح کې، په عقد د زواج کې، په عقد د واده کې چې دا ژمنه مې ورسره کړې ده، په دغه ژمنې وفادار پاتې شم او ان شاء الله چې پاتې شوم. نو زه فکر کوم چې دا یوه ډیره مهمه او اساسي خبره ده چې هر مسلمان ورور دی همدغسې چې ژمنه یې کړې ده په عقد نکاح کې هغې ژمنې ته وفادار پاتې شي او هم الله پاک رضایت دی حاصل کړي او هم خپل ژوند کې دی خپل میرمنې ته، خپل ځان سره، خپل اولادونو ته دی د یو ښه ژوند کولو، د یو خوشحاله ژوند کولو زمینه برابرې.
بله، دغسې مناسبتي ورځې چې تاسو په کور کې نمانځئ د کورنۍ میرمنو ته ارزښت ورکوئ، خپله بیا څومره د آرامۍ احساس ورسره کوئ؟
زه فکر کوم چې ما خپل ځان یو مسؤلیت را فکر کړی ده. زه داسې فکر کوم چې دا زما مسؤلیت ده چې د زما د میرمنې تک هر ډول حق ورته متوجه وي او هر ډول حق په ما باندې واجب وي، هر حق چې زه ادا کوم په دې باندې زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، په دې باندې داسې احساس کوم چې ما خپل ځان نه یو ډېر ستر مسؤلیت را فکر کړی او زه د ازادۍ احساس کوم، زه د یو ښه فکر احساس کوم، زه داسې احساس کوم چې ما وشو کولای چې زه د خپل میرمنې رضایت حاصل کړم.
ل خپل ځوان نمو د چې تاسو لپاره برخه کې میرمنې ته په کور کې ارزښت ورکوي، د خپل ځوند تجربو نمو د ټولنې په سطح نارینه او طبیعت کورنۍ په سطح دوی ته څه وایي؟
زما میرمن الحمدلله تحصیل لري، تعلیم کړی او زه په دې باندې ډیر خوشاله یم، زه په دې باندې ویاړم. زما میرمن په کور کې زما د اولادونو په تربیه کې، زما د اولادونو په تعلیم کې پوره ونډه لري او زه د دې لحاظ نه ډیر خوشبخته ځان احساسوم. زه هغه افغان ورونو ته دا ویل لرم او دا غږ کوم قربان چې که تاسو دغه ډول تجربه نه لرئ یا مثلا تاسو ستاسو فامیل سواد له ارزښت نه بی برخي، نو زه دا هیله لرم کنه چې دغه حق ورته ورکي او د یو ښه ژوند کولو خوند احساس کی، د یو با شخصیت ژوند کولو، د یو آرام ژوند کولو او همدارنګ د یو صمیمی ژوند کولو هغه خوند احساس کی او دوی ته د حقونه ورکړي تر څو په خپل هم ذهن آرام او کورنۍ هم په یو ښه چاپیریال کې، په یو آرامه چاپیریال کې، په یو صمیمی چاپیریال کې کورنۍ ستړي شي او ماشومان یې ستړي شي.
بله، تاسو په خپل کورنۍ کې د باسواده میرمنې ګټې لیدلې دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبرونه ښکارا سوله، تاسو آرام ژوند سره لري، مګر نن سبا د تاسو لونه نسی کوي چې مکتب وي، د خبرې څومره جګرخونه کړی یاستئ؟
متاسفانه واقعا دا زاورون کې خبره ده. زما کوچنی لور ده چې تر اوسه د مکتب هم نه ده، اما سږ کال غواړم چې په ښوونځي کې شامل کړم. اما هغه مسلمان ورونه چې دوی لوڼه په ښوونځي کې وي، له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي کې وي او اوس بې تعلیمه دي، زه د دوی درد احساسوم. ځکه لکه څومره چې زه خپل لورکۍ ته مې ګورم ما چې هغه ما باندې حق لري، هغه خپل والدین باندې لمړی حق لري او بیا په دولت باندې من حیث دی او انسان حق لري چې د تعلیم او تحصیل له همدارنګه نور حقونه دي د دې زمينه او مسایله کې او اوس ورته دغه زمينه مسایله اندازه دا درد احساسوم. واقعا چې دا ډیر ستر درد ده. هیڅ پلار خپل لورکۍ ته نشي کتلای چې له حقونو نه محروم وي او لورکۍ ترې نه حق وړي او پلار ورته نشي ورکولای. نو دا واقعا زوړون کې خبره ده او دا د یوې انسانی ټولنې سره ستر جفا ده.
ډیر زیاته مننه. تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من اوردونکو، دا وانه نه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمو سره میل مواد او خصوصي پانتون دی حقوق دی پنځه استاد عبدالعظیم صافی. نو موري ویل چې خزو دی ورځین منزل دی دوی اساسي او بشري حق دی. تربیه مو په لاس پاره پرځ کې چې یاست خوشاله او بریالي اوسئ.
شان.